تاسلاس د ازادۍ رادیو د یو ساعته خبرونه ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خپرو. خو لومړی د خبرونو لنډیز. په نیمروز ولایت کې سرچینې وایي چې پرون مازدیګر د طالبانو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ د یو ساعت لپاره وسله واله نښته وشوه. په زرنج کې د طالبانو یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نومې واخیستل شي، ازادۍ راډیو ته وویل په دې نښته کې له سپکو او درنو وسلو کار واخیستل شو. په غور کې د طالبانو چارواکي وایي په بسابند ولسوالۍ کې دوه کسان وژل شوي. د غور د امنیت قمندانۍ د رسنیو امیر عبدالرحمن بدری ازادۍ راډیو ته وویل دا کسان په شغزک کلي کې بیګا په داسې حال کې ووژل شول چې وده و. د بدری په وینا د پیښې عامل د طالبانو لخوا نیول شوی، خو د انګیزې په باب یې څه نه دي ویل شوي. په بادغیس کې یوې 15 کلنې ښځې ځان وژنه کړې. د بادغیس د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر غوث الدین افغان ازاد رسنیو ته وویل چې د ښځې د قلایناو په چاکران سیمه کې د خپل پلار په کور کې په ډزو ځان وژلی. د هغې په وینا د دې پیښې انګیزه لا معلومه نه ده. ویل شوي چې دا ښځه د دو ماشومانو مور وه. د سالنګ لویه لار د درنو واورو او توپانونو له کبله نن سهار د ترافیکو پر مخ بنده شوه. د سالنګونو د حفظ و مراقبت د ادارې رئیس ازادۍ راډیو ته ویل دا لویه لار د سهار له 4 بجو د ټولو ترافیکو پر مخ وتړل شوه. عبیدالله عبید له ټولو مسافرینو او موټر چلوونکو وغوښتل چې تر راتلونکو 24 ساعتونو پورې پر دې لاره له سفر کولو ډډه وکړي. روسیه نن وویل چې د اوکراین د پلازمینې کیف په ګډون یې له ګڼو ښارونو د ملکي وګړو د وتلو لپاره بشري دالیزونه پرانیستي دي. د روسیې دفاع وزارت وایي دغه دالیزونه نن سهار د مسکو پر وخت 10 بجې پرانیستل شول. اوکراین هم دا موضوع تایید کړې ده. او ایران وایي چې خپل دوهم پوځي سټلایټ یې په بریالیتوب سره فضا ته توغولی. د دې سټلایټ نوم نور 2 دی چې د سپاهي پاسداران ځواک د فضایي څانګې لخوا د قاصد په نوم راکټ په وسیله توغول شوی. د رڼا خبري اژانس د راپور له مخې دا سټلایټ د ځمکې په 1500 کیلومترۍ واټن کې په بریالیتوب سره په مدار کې ځای پر ځای شوی. سموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې قدر من اوریدونکو را سره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. نن د مارچ 8 د ښځو نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونه وایي افغان ښځې له تبعیض او ډیرو نورو بحرانونو سره مخامخ دي. طالبان بل څه وایي.
دوی ته یو مسؤلیت ډاډ راګرځېدلې چې څوک نشي کولی چې دوی ته ضرر ورسي یا د دوی حق ضایع کړي.
په همدې خبرونه کې به د ښځو ستونزې د دوی له خپلې خولې واورئ.
اکثره کورنۍ چې ښځو یې سرپرستی کوله، یعنی کور عاید اوره یا ښځه وه چې اوس په کور ناستې دي، ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي.
تعلیم په نوره نړۍ کې حق، خو په افغانستان کې د ښځې لپاره یو ارمان.
ما په زړه ډېر غټ ارمان دغه دی چې ما باید مکتب ویلی وای، درس مې زده کړی وای او بیا نور کار مې سره کړی.
نور راپورونه هم لرو. او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې روسیه وایي د اوکراین په پلازمینه او نورو ښارونو کې د ملکي وګړو د وتلو لپاره بشري دالیزونه پرانیستي دي. په دوهمه نیمایي کې نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه خپرو.
تر دې شیبي د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
د برخې ته ښه راغلاست. ورځو لمړی موضوع ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما ویلي افغان نجونې او ښځې د جنسیتي نابرابرۍ او تبعیض په ګډون د ډیرو بحرانونو د بدو پایلو سره مخامخ دي. یوناما د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپر شوي بیان کې ویلي په افغانستان کې ښځې په نا انډول ډول د جګړو د میراث له کبله اغېزمنې شوي او ځکه نو دا سازمان د افغان میرمنو او نجونو تر څنګ ولاړ دی. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ رادیو خبريال راکوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما په افغانستان کې د نجونو خوځو پر روان وضعیت اندېښنه ښيي. د سازمان د خوځو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبر شوې اعلامیه کې لیکلي افغان نجونې او خوځې د جنسیتي نابرابرۍ او تبعیض په ګډون د ډیرو ناورینونو له بدو پایلو سره مخ دي. یوناما د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز له قوله لیکي هر یو تن په دې وطن کې اوسني ناورین اغیزمن کړي، خو په ځانګړي ډول د خوځو او نجونو وضعیت د اندېښنې وړ دی. مرمن لاین زیاتوی د افغان جون او خوځو حقونو او فرصتونو ته د دوی لاسرسي ننګول شوی دی. د یوناما په اعلامیه کې زیاته شوی د عامه ژوند په ټولو برخو کې د افغان خوځو او جون بشپړ او مساوي ګډون د افغانستان د راتلونکي لپاره مهم دی او په آزاد توګه خځې لتګ راتګ کار په عامه ژوند کې له ګډون او زده کړو محرومول په لویه کچه د هیواد د اقتصادي پرمختګ مخه نیسي. د اګست له 15مې وروسته پر طالبانو همدانی وکړه کېږي چې د افغان جون او خوځو پر وړاندې دوه ګونی چلند کوي، هغه چې له جنسیتي توپیر سرچینه اخلي. خو طالبان تل دا خبره ردوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د خوځو د نړیوال ورځ په مناسبت ازادي راډیو ته وویل اوس مهال د افغان خوځو ټول حقوق خوندي دي.
دوی ته مسؤلیت او ډاډ راګرځېدلې چې څوک نشي کوي چې دوی ته ضرر ورسي یا دوی حق ځای کړي.
خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز بیا وایي د ژوند په ټولو برخو کې د خوځو او جنونو لپاره د برابر فرصت د ودې لپاره د ډیر څه کولو اړتیا ده. یوناما زیاتوي افغان خځې د افغانستان لپاره یو لیدلوری لري او باید د خپل وطن دراتونکو په جوړولو کې ورته فرصت ورکړل شي، ځکه په ټولنیز اقتصادي او سیاسي ژوند کې د خوځو له فعال ونډې او ګډون پرته د ایمیسول او ثبات ناشونې دي. افغان جون یو خځې هم پر همدې موضوع ټینګار کوي. د خوځو د حقونو فعال زرڅنګ صدیقی:
متاسفانه د طالبان لخوا په دې وامیاشت کې ډېری سخت قواعد وضع شوی دي، یعنی داسې قواعد وضع شوی دي چې د خلکو او د طالبانو ترمنځ واټن ډېر شوی دي.
د دوه هېد مذاکرات پر مهال نړیوال ټولنی او افغانانو سره د طالبانو ژمنه و چې د خوځو لاسته راوړنې به خوندي ساتي، خو د واکمنۍ لپاره سره سم یې د دوی په زده کړو او کار محدودیت وضع کړ او دا محدودیتونه ورستر بل زیاتیږي.
په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې له 80 زیات د ښځو او د بشري حقونو فعالانو او نړیوالو ملاتړ کوونکو د یو غوښتنلیک په لاسلیک کولو سره غوښتنه کړې چې طالبان د ښځو او نجونو د حقونو د بې برخه کولو په تړاو حساب تکینوي. د دې سازمان په وینا د غوښتنلیک چې د نړۍ ټولو دولتونو ته استول شوی ل نړیوالو غواړي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونو ته د لومړیتوب ورکولو ترڅنګ پر دې چاره څارنه او ملاتړ وکړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په هغه غوښتنلیک کې چې د نړۍ ټولو دولتونو ته استول شوی له 80 زیات د ښځو او بشر حقونو ملاتړ کوونکو په لاسلیک کولو سره له دولتونو غوښتي چې د ښځو ملاتړ لپاره د طالبانو حکومت پر وړاندې ودرېږي. د دغه سازمان په خبره دغه غوښتنلیک د ښځو د نړیوالې ورځې په پار برابر شوی دی او پکې د نړۍ له ټولو دولتونو غوښتل شوی چې په سمدستي توګه د ښځو او نجونو حقونو ته د لومړیتوب ورکولو ترڅنګ څارنه او ملاتړ یې وکړي. اوس د یو شمېر افغان ښځو سترګې د غوښتنلیک یا لیک ځواب ته اوري. نگینه خلیلی غوري د افغانستان د مخکینی نظام د لوی څارنوالۍ د تاوتریخوالي د مخنیوي رئیس وایي:
مردمای دنیا و سازمان ملل متحد جامعه بنی
د نړۍ د ټولو هیوادونو دنده ده د دې لپاره چې د نړۍ نظم خراب نشي لاس په کار شي. موږ له ټولو هیوادونو غواړو چې د طالبانو پر وړاندې چوپ پاتې نشي. مهمه ده چې اوس د دې لیک ځواب بسوي او دولتونه به څه وکړي.
په دې لیک کې د هم ویل شوی چې طالبان دې د ښځو او نجونو د حقونو د بې برخه کولو په تړاو حساب ورکړي. یامینی مشرا د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي اسیا رئیس وویل په تیرو شپږو میاشتو کې طالبانو په سیستماتیک ډول د ښځو او نجونو په وړاندې د داسې تګلارو په وړاندې کولو سره تبعیض کړی چې د ښځو د حرکت او بیان ازادۍ یې سخته محدوده کړې. نن د مارچ 8مه د ښځو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. خو بخښنې نړیوال سازمان په خبره په دې ورځ افغان میرمنې او نجونې نه یوازې دا چې خپل بشري حقونو ته لاسرسی نه لري بلکې د طالبانو له جبر سره مخ دي. یامینی مشرا د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي اسیا رئیس وویل د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره د سیمه ایزو او نړیوالو هڅو په ګډون څو اړخیزو مداخلو ته اړتیا ده. خو د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي چې دوی د ښځو حقونو ته ژمن دي.
خزو تر عنوان لاندې د خزو د حقوقو تر عنوان لاندې ښځې داسې کړنو ته هڅول کېږي چې هغه د اسلامي ارزښتونو د افغاني دودونو خلاف دي. هغه افغاني ښځې نه غواړي، افغاني ښځې مسلمانې دي، د اسلام په چوکاټ کې د خپل حق غوښتنه کوي او اسلامي عمارت هم د مسلمان او متحد رهبري په حیث باندې د دوی حقوقو ته ځان ژمن بولي.
افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته ګڼ شمېر محدودیتونه په خزو وضع شوې چې نړیوال غبرګونونه یې راپارولې دي.
ډیری افغان ښځې وایي چې په تیرو اوو میاشتو کې پر دوی محدودیتونه زیات شوي دي. دغو محدودیتونو ستاسو پر ژوند څومره اغیز کړی او د مخنیوي لپاره یې باید څه وسی؟ د مارچ په 8مه د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په همدې اړه د رادیو ازادي پر ټویټر سپیس بحث کوو. د افغانستان پر وخت د ماښام 9:30 بجې په دې بحث کې له موږ سره ګډون وکړئ. د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو.
قدر من اوریدونکو د همدې خبرونه په دوام کې د مارچ د اتمې په مناسبت نور مطالب هم لرو. خودشه بعد د مارچ د اتمې د ورځې په مناسبت د افغانستان د نامتو سندرغاړي هنرمند نغمې پیغام تاسو ته وړاندې کوو.
د ازادي رادیو مینوالو ته دا سندره د شوز د نړیوالې ورځې په مناسبت زه نغمه ډالی کوم. په دې هیله چې جنگ دې د نړۍ له مخې ورک شي، ځکه چې د جنگ زیاته صدمه ښځو ته رسیږي. دا سندره د خپل وطن هرې کونډې ناوې ته ډالی کوم، هرې مور خور او د دنیا ټولو ښځو ته دې ډالۍ وي. په دې هیله چې بیا د چا د نکروزو دکان ړنګ نشي، بیا دې بله ناوې کونډه نشي، بیا د چا لور بې پلار نشي، د ګران وطن د سوکالی او آبادی په هیله.
د نغمې اواز د نغمې سندره مو اوریدله ازادي رادیو چې د مارچ د اتمې له پیغام سره یو ځای و. د ازادي رادیو د خبرونې مطالبه ته دوام ورکو. په ملګرو ملتونو کې د برتانیا دایمي استازي له طالبانو غواړي چې د بخښنې په برخه کې د خپل مشر پر فرمان عمل وکړي. سایمن مانلی په جنیف کې د دې سازمان د بشري حقوقو په شورا کې د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې طالبان باید د مرموزو او هدفي وژنو او د ورکو شویو کسانو په اړه د شویو ادعا او په برخه کې شفافه څیړنه وکړي.
سره لدی چې طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ وروسته د بخښنې عمومي فرمان صادر کړ، خو بیا هم نیوکه کیږي چې طالبانو د مخکنی حکومت نظامی او ملکی کارکونکو د بدلی یا انتقام په شکل نیولی یا هم زورولی دي. تازه په ملګرو ملتونو کې د برېټانیا دایمي استازي سایمون مانلی د دوشنبه په ورځ ناوخته د دې سازمان د بشري حقوقو په شورا کې له طالبان وو غوښتل چې خپل خپاره کړي فرمان ته درناوی وکړي. هغه په خپل بیانیه کې وویل د پخوانیو نظامیانو او دولتي چارواکو د غیر قانوني وژنو نیولو او ورکیدونو په اړه داوی کیږي. د له طالبان وو غوښتل چې هغه فرمان ته درناوی وکړي چې په اگست میاشت کې د بخښنې پونوم ټولو افغانانو ته اعلان کړی دی، او دوی دې د هغو اداو په اړه چې د وژنو او د خلکو د ورکیدونو په اړه شوي رڼت څېړنه وکړي. د جمهوري نظام له سقوط وروسته د طالبانو مشر مولا حبت الله خونزاده د بخښنې په فرمان کې خپل وسلوال وغوښتل چې له انتقام اخیستنې ډډه وکړي، خو له هغې ورځې تر ننه ډېر کله د خلکو په ځانګړي ډول په مخکني حکومت کې د نظامیانو د هدفي او مرموزو وژنو ورکیدونو او نیونو په اړه ادعاوې کیږي. د مخکني حکومت یو ډیر شمیر کارکونکو له همدې عمله وطن پریښود او د طالبانو تر حاکمیت لاندې په افغانستان کې ژوند کولو ته زړه نه ښه کوي. طالب چارواکو په دې اړه زموږ پوښتنې ته ځواب رانه کړ، خو له دې وړاندې یې ویلي د بخښنې فرمان تر ژمن دی او زیاتوي د وژنو په اړه څېړنې کوي. په ملګرو ملتونو کې د برېټانیا دایمي استازي دا خبرداري هم ورکوي چې د یو مشارکتي حکومت نشتون او د ښځو او مدني ټولنو لخوا د کېدونکو اعتراضونو ځپل به په افغانستان کې بې ثباتي جوړ کړي. خو موده وړاندې د طالبانو د حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور وویل نړیواله ټولنه له څو مشخصو کسانو پرته نه غواړي نور څوک حکومت کوي. هغه وویل نړیوالو د 15 نوملړ ورسپارلی چې پکې عطا محمد نور، کریم خلیلی، محمد محقق، پاتور دوستم، سیما سمر او نور شامل دي څو په حکومت کې ځای ورکړي. هغه چې طالبان وایي دا وړاندیز ورته د منلو نه دی. په افغانستان کې د هدفي او مرموزو وژنو په اړه داسې مهال اندېښنې زیاتېږي چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا مشر وویل د 2020 زیږدیز کال د اګست په نیمایي کې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې نږدې 400 ملکیان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د راپور پر بنسټ د دغو کسانو ډېر یې د داعش د خراسان څانګې په بریتونو کې وژل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په خبرونو کې مو هم واوریدل چې روسیې نن اعلان وکړ چې د اوکراین د پلازمینې کیف او څو نورو ښارونو کې د ملکی وګړو د وتلو لپاره دالیزونه، بشري دالیزونه پرانیستي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په اوکراین کې دغه بشري دهلیزونه په چرنیهیف، سومی، خارکیف او ماریوپول ښارونو کې پرانستل سوي دي. د انټرفاکس خبري اجنس په حواله د روسیې دفاع وزارت ویلي د بشري دهلیزونو لپاره دوی د چوپتیا د حالت اعلان کړی دی. د اوکراین د صدر اعظم مرستیالې ایرینا ویریش چوک نن تایید کړی چې له روسیې سره د بشري دهلیزونو د پرانستلو په اړه موافقه سوې ده چې له مخې به یې ملکیان وکولی سي په شمال ختیځ کې له کلابند سوي ښار سومي څخه وتل پیل کړي. تر اوسه د دغو بشري دهلیزونو د لارو او آخري منزل په باب نور وضاحت نه دی ورکول سوی. دا تازه اعلان داسې مهال کړي چې دواړو لوریو پرون د خبرو درېیم پړاو بشپړ کړ او د اوکراین یوه لوړ رتبه چارواکي ویلي چې د خوندي دهلیزونو د ایجاد لپاره په خبرو کې یو څه پرمختګ سوی دی. په بشری چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارتین گریفیتس پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې ټینګار وکړ د خلکو خوندي وتلو ته دي داسې لارې برابرې سي چې خپل خلک یې انتخابوي. د بشری دهلیزونو پرانستل د مسکو او کیف ترمنځ د تماس عمده ټکی ګڼل کیږي، خو د مخکنیو هڅو ناکامي د دې سبب سوی چې په ګڼو شهرونو کې په زرګونو کسان بند پاتې سي چې د روسیې د بمباریو سره مخامخ سوي دي. وروسته له هغې چې روسیې د فروری میاشتې پر 24 پر اوکراین یرغل پیل کړ، د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د اوکراین تر 2 میلیونو ډیر وګړي کډې کولو ته مجبوره سوي چې ډیری یې ښځې، ماشومان او پوخ عمره کسان دي. تر 1,200,000 پورې اوکراینیان یوازې ګاونډي هیواد پولینډ ته اوښتي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې او قدرمنو اوریدونکو اوس هم د ورځې سپورتي خبرونو ته پام وکړئ.
د افغانستان د فوټبال فیډراسیون وایي په ختیځ زون کې د روزونکو لپاره دریمه درجه اسی کلاس د روزنې پروګرام پیل کړی دی. د فوټبال فیډراسیون په خپل رسمي فیسبوک پاڼه د اسیا د کانفیډریشن او فوټبال رسمي روزونکي محمد طاهر روفي له قول لري کلي په دې ټولګیو کې د ننګرهار، کونړ او لغمان 24 روزونکو ګډون کړی. د سرچینې له قوله په دې پروګرام کې به روزونکو ته په 14 ورځو کې په نظري او تخنیکي توګه د روزنې نوې زده کړې ورکړل شي. د فوټبال فیډراسیون د دې پروګرام د پیل هدف د روزونکو د تخنیکي او تاکتیکي سویې لوړوالی ښودل. په دې پروګرام کې ګډون کوونکي روزونکي به له ازموینې وروسته د اسیا په کچه د روزنې 2 درجې ته چمتووالی ونیسي. خوست د جنوبي ختیځ د والیبال سیالیو اتلولي وګټله. د خوست ولایت د بدني روزنې او ورزش امریت خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي دا سیالۍ د غزنی، لوګر، پکتیا او خوست ولایتونو ترمنځ لس ورځې وړاندې پیل شوې وي او نن د خوست په اتلولۍ پای ته ورسېدي. د دې سیالیو په پایلوبه کې خوست او غزنی سره مخامخ شول چې بالاخره خوست 3-2 پر وړاندې غزنی لوبډلې ته ماتې ورکړه. د دې سیالیو هدف د ولایتو لوبغاړو ترمنځ همغږي او یووالی بلل شوی دی. او د اوکراین او سکاتلند ترمنځ د فوټبال سیالي وزنډېده. د دیدار په نوم د ورزشي خبرونو د ویب سایټ د راپور پر بنسټ په قطر کې د کیدونکو 2022 کال د فوټبال نړیوال جام سیالیو نیمه وروستي پړاو چې تمه وه د مارچ په 24 وشي زنډېدلې ده. د اوکراین د فوټبال اتحادی پر دې هیواد د روسي د نظامي یرغل له امله د فوټبال نړیوال فیډراسیون یا فیفا څخه غوښتي وو چې د سکاتلند پر وړاندې د اوکراین سیالي یوې بلې نیټې ته ولېږدوي. اوس مهال فیفا د سکاتلند او اوکراین ترمنځ د سیالۍ لپاره د یوې بلې نیټې په لټه کې ده څو دا لوبه وشي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه خبرو، خو یو لومړی لغمخ کې یو روسي راپور ته پام وکړي. په نیمروز کې سیمایز سرچینې وایي چې پرون مازیګر د طالبانو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ د یو ساعت لپاره وسلواله نښته وشوه. په زرنج کې د طالبانو یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې افشا شي، ازادۍ راډیو ته وویل په دې نښته کې له سپکو او درنو وسلو کار واخیستل شو. د سرچینې په وینا نښته هغه مهال پیل شوه چې افغان کروندګرو په کناګ ولسوالۍ کې د یو کانال د کیندلو کار پیل کړ، خو ایراني سرحدي ځواکونو د افغانستان قلمرو ته تر اوښتو وروسته د دوی د مخنیوي هڅه وکړه. د سرچینې په وینا وروسته طالبانو د ایران د سرحدي ځواکونو پر ضد اقدام وکړ چې خبره وسلوالې شخړې ته ورسېده او په نتیجه کې د طالبانو یو موټر وسوځید. ځینو نورو سرچینو افغان اسلامي اژانس ته ویلي دي چې په دې نښته کې د ایران څلور سرحدي ساتونکي وژل شوي، خو د طالبانو د مرګ ژوبلې په باب معلومات نه دي ورکړل شوي. د ایران د سرحدي ځواکونو او طالبانو ترمنځ له دې مخکې هم ورته نښتې شوې وي. قدر من اوریدونکو، په پاتې څو دقیقو کې له نوریاس نوري سره اوسئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه. د برخه مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. نن مارچ اتمه د خزو د نړیوال پیوستون ورځ ده. په دې مناسبت ازادي رادیو ځان غړي راپورونه چمتو کړی دي چې په بیلا بیلو خبرونو کې وړاندې کیږي. په دې برخه کې هم د مارچ د اتمه یادونه کوو. دا موضوع له خو څخه د خزو د ستونزو په اړه په یو راپور پیلو. د افغانستان د نورو ولایتونو په شان په خوست کې هم د هغو ښځو اقتصادي حالت خراب شوی چې په خوې حکومتي دندې لرلې او د طالبانو له واکمنېدو وروسته په کور ناستې دي. د ښځو خپلې یو لړ غوښتنې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو حکومت ته وړاندې کړې دي.
په خوست کې یو شمېر هغه لوستې ښځې چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته خپلې حکومتي دندې د لاسه ورکړې وایي د کورنیو اقتصادي حالت خراب شوی دی. ندبیبي عمری د خوست په ولایتي شورا کې درې دورې د خلکو استازې پاتې شوې او په وروستیو شلو کلونو کې د خپلې کورنۍ لپاره د نفقې د پیدا کولو مسؤلیت ترسره کړی. په اوس وخت کې چې بې دندې شوې، د دې په وینا له ګڼو ستونزو سره مخامخ ده.
نه مې رشوه اخیسته، نه مې کوم خیانت کړی ده، او نه مې ویلې چې څوک راته درېدلې دي چې ته څوک یې، د کوم ځای راغلې او څنګه کوي. د دې مشکلاتو ته میراثيدګي کړی ده. خو دا دوه اولادونه مې وړ دي، باور ولرای کدي انګلیسي کورس ته فارغ کما ایت خپل ماشومان چول اوس په یو کرای کور کې اوسېګم. خاون مې مزور ده، معیوب ده، تکاو ته د طالبانو ایورونو نه مداخله ده. موږ ته باید وظیفه راکړي ځکه چې داس خونه کې یوه به کونډوي وا به څوک لري نه دیته ده په خپل هغه کې ونډوار کې.
نادیا باوری و بل میرمنده چې مخکې ولایت مقام کې د جندر د برخې مسؤوله و. نو موري همول
اکثره کورنۍ لکه شخصا ځان درته وخم چې خزوې سرپرستی کوله، یعنی کورای دا وره هغه خزو. نو هغه چې اوس په کور ناست دي ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. اندلته نړیوالم داسې توجه نه ورته کوي او دوی خپلم توجه نه کوي. نو دې برخه کې باید دوی ډېر جدي توجه وکړي او دوی ته مصروفیت پیدا کړي او خپل ماشونه او کاروبار ورکړي.
کاملا اکبری هم په حکومتي اداره کې دنده درلوده چې اوس بیکاره شوی. نو موري غوښتنه کوي چې کلیوالي او اطرافي خزو ته کسبونه ورزده کړای شي.
خزې چې په کورونو کې ناستې دي، اقتصادي بحران مشکلات سره مخامخ دي. خپل یو کس د لاس ورکړی دی، د نفقه نشي پیدا کولای. مثال ډېر ستونزې سره مخامخ دي. لپاره باید حرفوي کارونه وشي تر څو د پیسو باندې سمبال شي، تر خپل هغه د کورنۍ اقتصاد شي پیاوړی شي.
د حقوقو د پوهنځي محصله ساینه صاحبزاده وایي
کاغړو چې نیکز نړیوالې ورځې څخه په سمه توګه لمانځنه وکړو. په کار ده چې تر هر څه د مخه باید افغان میرمنو لپاره بنسټیز کارونه ترسره کړو. د تعلیم زمینه ورته برابره کړو. د امنیت په برخه کې د دوی لپاره هڅې وکړو. د روغتیا په برخه کې او د ښځو په وړاندې د روان تاوتریخوالي اصلي لاملونه پیدا کړو، وی څېړو او د حل لارو ورته ولټوو.
بلوری ته د طالبانو د حکومت چارواکي وایي دوی د اسلام د دین په چوکاټ کې خزو ته د ټولو حقونو ورکولو ته شمن دي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستيال ذبیح الله مجاهد آزادۍ رادیو ته ویل چې
لری خزي بیرته خپل ودن د ترستنې سوي دي. تبابت برخه کې، پولیس په برخه کې، ځینو نور اړینو برخو کې ساته خزینه او ته اړتیا ده او د ټولنې ضرورت ده.
ملتے اجازت فعالیت اور کر سوید البتہ یہ شہید سے خزے بپو اسلامی شرائط سر سم پلودن ترازی او دکی معنی نست سند نست نور سی برخو کی ہم کوم سے مناسب وی اور تو ضرور وی ایجابی ٹولہ نہ تب خزت پار دے کار دے مسائل
کتا ہم پتیر جمہوری نظام کی او شمر خزو دے وزیران او ترکچ دندے درلودی خل ہا غورستہ چ پر افغانستان طالبان واکمن شول دے خزو چارو ہا یوازنی وزارت ہم دے امر بالمعروف او نهی عن المنکر پو وزارت بدل شو او پو حکومتی ادارو کی ډیره یو کارکونکو خزو خپل دندے دلا سوار کړي.
جوان آزادی
خزینہ پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکرہ واخلي
دلانه فیصله وا منګول واګ در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1200 پرنیوي منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
په کندوز کې یو انجلی په خپل کور کې خیاطۍ او مرکز جوړ کړی چې اوس مهال 15 اتیا تنه زده کوونکي لري. د دې مرکز مسؤله مرسل احمدی وایي دا مرکز په دې خاطر جوړ کړی دی چې نجونو او ښځو ته خیاطۍ ور زده کړي او له دې لارې د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې هوارې کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندز ولایت یو وستونکې څلورش کلن مرسل احمدی چې دوه کاله وړاندې له پوهنتون څخه فارغه شوې ده په خپل کور کې د خیاطۍ کورس جوړ کړی دی. هغه وایي څلور میاشتې کېږي چې د خیاطۍ کورس یې جوړ کړی دی خو د اړتیا وړ تجهیزاتو او امکاناتو له کمک سره مخ ده او له مرسته کوونکو ادارو غواړي چې له دې سره د ماشینونو او د نورو تجهیزاتو په برخه کې مرسته وکړي.
مو وسایل نداره، مثلا قیچی نداره.
موږ دلته د وسایلو له کمښت او نشوالي سره مخ یو، لکه د خیاطۍ ماشین، قیچی، میز او چوکۍ نه لرو، رخت نه لرو چې نجونې عملي کار پرې وکړي. دلته موږ په څلورو چایمونو کې 15 تنه شاګردان لرو. موږ له مرسته کوونکو ادارو غواړو چې د تجهیزات او وسایلو په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي.
اغلی احمدی زیاتوي چې د نظام بدلون له امله اوس په ډیرو کورونو کې لوستې نجونې په کورونو کې ناستې دي او له خپلې پوهې د ټولنې پرمختګ کې کار نشي اخیستلی.
امروز افغانستان شکل دیگری.
په افغانستان کې د وروستیو سیاسي تحولاتو له امله زیات شمېر خلک په شمول د ښځو او نارینه وزګار رسول. ما د خیاطۍ دغه مرکز په دې هدف جوړ کړ چې هم خپل اقتصادي ستونزې هوارې کړم او دغه راز نورې ښځې هم خیاطۍ زده کړي تر څو خپل اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
د کورس یواز د کوونکې شل کلنه تمنا چې له دوه میاشتو راهیسې دې مرکز ته راځي وایي اوس یې ډېر څه زده کړي دي خو د میزو چوکۍ او د نورو اړتیا وړ وسایلو له نشتوالي شکایت کوي.
یک مدر میشه که د کارگاه خیاطۍ کار میکنه.
له یوې مودې راهیسې د خیاطۍ دې مرکز ته راځم، اوس مې ډېر څه زده کړي دي خو موږ پوره امکانات نه لرو چې عملي کار وکړو او بل د موږ د کار ځای هم ډېر وړکی دی. موږ له نړیوالو ادارو غواړو چې د میز او چوکۍ او د خیاطۍ ماشین نو په برخه کې لمو سره مرسته او همکاري وکړي.
څلورش کلنه بهشته چې دوه کاله مخکې له پوهنتون څخه فارغه شوې ده هغې هم اوس د خیاطۍ زده کړې ته مخه کړې ده. بهشته وایي د اوسني حاکم نظام له لورې د وضع شوو محدودیتونو له امله اوس ښځې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې کار نشي کولی او په همدې خاطر غواړي خیاطۍ زده کړي او له دې لارې د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
حکومت امارا شما خو میفهمین که قیودات زیاد شده.
تاسې پوهېږئ چې د طالبانو حکومت پر ښځو ډېر بندیزونه لګولي دي. ښځې له کوره بهر کار نشي کولی. ما پخوا په یوه اداره کې کار کاوه او له خپلې 8 کورنۍ او پلار سره مې مرسته کوله، خو اوس دلته راغلی یم چې خیاطۍ زده کړم او له دې لارې د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې هوارې کړم.
دغه نجونې وایي غواړي د خیاطۍ هنر له لارې له بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو سره مبارزه وکړي او اقتصادي خپلواکي ترلاسه کړي. د دوی په خبره چې لا هم په افغانستان کې ګڼې ښځې له اقتصادي پلوه خپلواکي نه دي، ځکه هر څه د نارینهوو په واکو لاس کې دي او ښځو ته خپل حقونه نه ورکول کیږي.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له آزادۍ رادیو. او دا هم په پای کې له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې دی یو شمیر میرمنو هیلې.
زما نوم نازیه. چې حکومت په وخت کې کارونه و، کاروبار و،
وس کارم نستا ټیمز کنن سی یو وس شانم ګران سی دی او وس نیم نه پرسی جی وس شان دی ګران سی دی کوم شتابه ته مکتبونه را لسی او یو موږ به ته مکتب تللی یا شونځی تللی وای یا د کار زمینار برابر سی ما په زړه کې ټرمان دا کوي چې ما به مکتب وای لی وای او شونځی تللی وای درس مل تکړه وای او بیا نور کار در سره کړو اوس دا غشتنه نور چې موږ ته شونځی مکتبونه رایله کې موږ مکتبونه وای او نور شیان ارزانه کې موږ پواس پرسی شیان واخلو
نیمې زینب وه ده اجره وته راغلې یم چې چای نن مې اتمه ده کمی نمه ده اتم بیرته بخې نه دی بیادلې قسم په خدای کمی که یا غوړه ګوته غړي په کور کې لرم کوته کرا سره ځي که معلومات کوي که کونډه نه وم یتیم نه و زما نن تومه ده چې زه دا زګې ته ولاړه یم نیم پیو دا دوه نیمه سی اخلاص سوالې زما دې ما خطا کومه ده نه پښکې پیدا کړې هغه دې کور تر ته قربان دی خلی تر ته قربان دی ته غیرات راغلې دي چې دوه نیمه ولاکه لرو ولاکه یا دوه نیمه پیدا کیږي یو د بیا خاصه ګرانی د بل خاصه نيستي ده د بل خاصه دوه نه شي ولا کی چې خلیه ته واچوم یا اوس بیا خراب دي اوس حالت بیا خراب دي په خو ډیر کارونه ارزانی و دماغ مخ کې بیا چې ګوت کندیان او اعتماد ته حق رسیدلی دلی وای اعتماد لرو کندی لرو بالا رسل جلاس ولې خو په کاند نه را باندې راغلی و دا نه چې چي مې دی بالا نه لرم بالا اعتماد نوم لرم په کور کې اوس خراب سوي دي د په خو په سره کم نه دی نو طالبان را لبره در بدر سو خاک په سره سو و نه دا برابر سه نو ملک ودا حکومت کې دلته نو ملک پاغه حکومت کې
د دې برخه مطالب هم دمرو تاسو د ازادي رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته راوولم
سموږ راغله ازادي رادیو اوري راسره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمه کې د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ او هم دراز د اساسي او بشري حقوقو پروګرام خبريږي خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات د خبرونو لاندېسته په نیمروز ولایت کې سرچینې وای پرون مازدیګر د طالبانو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ د یو ساعت لپاره وسلواله نښته وشو په زرنج کې د طالبانو یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت لپاره نغواړي نوم یې افشا شي ازادي رادیو ته ویل په دې نښته کې لسپکو او درنو وسلو کار وخستل شو په غور کې د طالبانو چارواکي وای په بسابند ولسوالۍ کې دوه کسان وژل شوی د غور د امنیت قومندانې د رسنیو امر عبدالرحمن بدری ازادي رادیو ته ویل د کسان په شغزک کلی کې بیګا په داسې حال کې وژل شوی چې ویده د بدری په وینا د پیښې عمل د طالبانو لخوا نیول شوی دی خو د انګیزې په باب یې څه نه دي ویل شوي په بادغیس ولایت کې یوې 15 کلنې ښځې ځان وژنه کړې د بادغیس د امنیت قومندانۍ د امنیت امر غوث الدین افغان رسنیو ته ویل چې د ښځې د مرکز قلایناو په چاکران سیمه کې د خپل پلار په کور کې په ډزو ځان وژلی د هغه په وینا د دې پیښې انګیزه لا نه ده معلومه ویل شوي چې دا ښځه د دوو ماشومانو مور وه د سالنګ لوی لار د درنو واورو او توپانونو له کبله نن سهار د ترافیکو پر مخ بنده شوه د سالنګونو د حفظ مراقبت د ادارې رئیس ازادي رادیو ته ویل د لار د سهار له څلورو بجو د ټولو ترافیکو پر مخ بنده شوه عبدالله عبید له ټولو مسافرینو او موټر چلونکو وغوښتل چې د تر راتلونکو څلورویشتو ساعتونو پورې پر دې لار له سفر کولو ډډه وکړي ایران وایي خپل دوهم پوځي سټلایټ په بریالیتوب سره فضا ته توغولی دی د سټلایټ نوم نور دوه دی چې د سپای پاس رانځوک د فضایي څانګې لخوا د قاصد په نوم راکټ په وسیله توغول شوی د ایرنا خبری اژانس راپور له مخې د سټلایټ د ځمکې په 1500 کیلومتر واټن کې په بریالیتوب سره په مدار کې ځای پر ځای شوی او روسیې نن وویل چې د اوکراین د پلازمینې کیف په ګډون له ګڼو ښارونو د ملکیانو د وتلو لپاره د بشری دهلیزونه پرانیستی دي د روسیې دفاع وزارت وایي دا دهلیزونه نن سهار د مسکو پر وخت په 10 بجو پرانیستل شوی اوکرایني چارواکو هم دا خبر تایید کړی دی
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د مارچ اتمه نیټه هر کال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د ښځې د نړیوالې ورځې په نوم منځل کیږي. دا ورځ په ټولنه کې د ښځو د درناوي، ارزښت او د دوی د حقونو د یادونې لپاره ځانګړې شوې ده. په لومړي سر کې د ښځو ورځ د شلمې پیړۍ په وروستیو کې په شمالي امریکا او ټول اروپا کې د کارګر غورځنګ له فعالیتونو څخه راپورته شوه. په یوې همداسې ورځې، یعنې د مارچ په اتمه په 1915 میلادي کال په نیویارک کې د ټوکر اوبدنې د کمپنیو ښځینه کارکوونکو د خپل کار د شرایطو د ښه کیدلو او د دوی د کمې تنخوا د زیاتېدلو لپاره په مظاهره لاس پورې کړ. له هغې ورځې راهیسې د مارچ اتمه په نړۍ کې د حکومتونو، سازمانونو، ټولنیزو ادارو او خلکو لخوا د ښځو د ورځې په توګه نمانځل کیږي. په افغانستان کې به هم هر کال د مارچ له لومړۍ نیټې څخه بیا د مارچ تر اتمې پورې چې د ښځو ورځ وه تیاری نیول کېدلې، خو سږ کال دا چې طالبان واک ته رسېدلي دي د ښځو د ورځې هغه پخوانی خوند او رنګ نشته. په کابل کې د یوې راډیو کارکوونکې ناجیه وایي چې دوی به په دفتر کې هر کال د ښځو ورځ په شاندارو مراسمو تجلیلوله، خو سږ کال اندېښنې دومره ډېرې دي چې هغه خپله ورځ هم په یاد نه ده او نه یې هم څوک ورته نمانځي.
د ښځو نړیواله ورځ ماته دا ارزښت درلودو چې اقلا یعنی ښځو ته په درنه سترګه ګوري، په د چا خبره دلخوشي وه یا د زړه خوشحالوالی و. ما به خپله مثلا دفتر کې همکارانو د ښځینه همکارانو خپلو منځو کې یو بل ته تحفې اخیستې، یعنی تحفه ورکول او تحفه اخیستل دا یو ډول خوښي ده چې موږ ته یې راکوله. د موږ د دفتر لخوا لمانځل کېده، یعنی مخکې له مخکې به تیاریانې ورته نیول کېدې. حتی موږ په خپله کورنۍ ته به هم تحفه اخیسته، مثلا مور جانې ته به هم یو شی اخیستل ما خویندو مې. خو اوس د ټولو خلکو زړونه یو ډول مات شوي دي او نه په دفتر کې درک شته چې آیا وبل منزل شي وبل نه منزل شي. په کور کې مام داسې
ښځه مور ده، ښځه خور ده، ښځه میرمن ده. ښځې ته درناوی کورنۍ او ټولنې ته درناوی دی. د ننګرهار اوسیدونکی سید شینواری او د کابل اوسیدونکی اجمل وایي چې که شرایط هر ډول وي، دوی په کور کې د میرمنو لپاره د ښځو ورځ له خپل واس او توان سره برابر نمانځي.
متاسفانه په افغانستان کې د ښځو ورځ په داسې حالت کې را رسېدلې ده چې کور کې د خپلو خویندو لپاره، د خپلې میرمنې لپاره، د خپلې مور لپاره، دا تل ما لپاره یو دوی سره چې زه کښېنم ما لپاره یوه ورځ، یو دوی لپاره هم یوه ورځ. په داسې یو حالت کې چې تیاره ماحول راغلی دی، زه په دې ویاړم چې زما خویندې پوهنتون محصلینې دي، زما خویندې په ژبو باندې تسلط لري، زما خویندې تر نورو خپلوانو حتی په معنوي لحاظ باندې ډېرې رسېدلې دي. زما مور زما دپاره تر ټولو لوی بازو او ملاتړ دی. زما میرمنه له ما سره هغه حقونه چې زه یې باید ترلاسه کوم هغه یې راسره ترلاسه کوي. د باندې زه خفه یم چې که د ښځو ورځو په خام لمانځنه کېده نو په سمبولیک ډبل باندې به وه، او اوس هم چې دی هغه سمبولیک حقونه هم د دوی نشته. دا یو د درد ځای دی. اما زه امید لرم چې افغان ښځه خپلو واقعي حقونو ته ورسېږي او هر ورځ د دوی ورځ شي. په دې ورځ کې زه باید دا ووایم چې افغان ښځه د نړۍ تر ټولو مظلوم ترین قشر دی. خدا وخت به تل نه، وخت همیشه بدلیږي، په ډیرو خلکو بدلیږي، په افغان ښځو به هم بدل شي، راتلونکی به روښانه شي او زه ورته هیله من یم.
د ښځو ورځ خو بالکل موږ هر وخت هر کال لمانځو. سږ کال مو هم لمانځله په خپل کور کې، چکر باندې به لاړو هلته به مو لمانځله، خو سږ کال هم په کور کې ولمانځله د خپل مور سره، د خپل خور سره، د خپل د ژوند ملګري سره. په دغه ورځ کې موږ د نورو ورځو په نسبت کمې مهمې ورځې چې دي د خوشحالۍ ورځې، په هغوی په شان موږ په دی کې مختلف خواړه، مثلا کیک مو هم خپل مور ته برابر کړیو، نور ډیر شیان. نو خو په خوشحالۍ سره مول منځله هر وخت لمانځو، هر کال لمانځو، خو سکل د تیر کلونو په نسبت باندې په هوټل کې نه و، یو خاص ځای کې مرته محفلونه نیولو، په خپل کور کې مول منځله. تر کورم دی را سره هغوی هم راغلي وو، هغوی هم اشتراک وکړو،
خور یو واده شوی وه، هغه هم راغلی وه، هغه هم اشتراک وکړ پکې، خو ښه په خوشحالۍ سره مو لمانځله.
د ښځو د ورځې نمانځل له رواني اړخه هم میرمنو ته یو ډول خوښي وربخي. دوی ځان په کورنۍ او ټولنه کې بارزښت احساسوي او فکر کوي چې شتون ډیر مهم دی، چې دا خپله د دوی د ژوند په بیلابیلو برخو مثبت اثر لري. ارواپوه محمد مصطفی عمرخیل له نورو خبرو سره:
اتم د مارچ یا د ښځو ورځ لمانځل نه یوازې چې ورزښت قائل دل خوزو تا دی، بلکې په دې ورځ کې خوزو ټولنی، سیاسي او نورو برخو کې پرمختګونه ستایل کیږي او پیاد راوړل کیږي. زما په اند اتم د مارچ د خوزو ورځ دا ورځ کولی شي خوزو ته ډاډ او اعتماد ورکړي، هغه پرمختګونه او هغه هڅې چې دوی په ټولنې کې کوي په بیلابیلو برخو کې، که څه ټولنیز برخه یې، که څه سیاسي برخه یې او که څه طبابت برخه کې. دوی دا فکر کوي څوک شته چې د دوی پرمختګونه ګوري او ستایي. زما پان د دې ترڅنګ چې د مارچ اتمه د ښځو ورځ لمانځل کیږي، باید دا ورځ سمبولیک ډول ونه لمانځل شي. د ښځو هغه انساني او اسلامي حقوق چې الله تعالی دوی ته ورکړي دي باید ورکړل شي. زما پان په ټوله کې د اتم د مارچ لمانځل ښځو ته دا ډاډ ورکوي تر څو نورو برخو کې ډیر کار وکړي، خپلې ټولنې ته، خپلو خلکو ته، د ټولنې جوړونې کې، د ټولنې پرمختګ کې مهم رول ولوبوي. او د رواني اړخه کولی شي ښځو ته اعتماد په نفس یا په ځان باور یې زیات کړي او راتلونکي ته هیله مند کړي، تر څو د ټولنې جوړښت او پرمختګ کې خورا مهم رول ولوبوي.
فوزیه یو خیاطه ده، دا وایي چې په خا د ښځو له ورځې څخه مخکې ډیرو میرمنو جامې د ګنډلو لپاره ورته راوړلې او د ښځو د ورځې لپاره به یې نوي کالي برابرول. له یوې خوا د دې کار ښه کېده، ډېرې پیسې به یې ګټلې، له بله پلوه دې ته خوشحاله وه چې یو میرمن د میرمنې د ورځې لپاره زیار کوي او د دې ورځې په تجلیل کې په یو ډول نه په یو ډول ونډه اخلي. له نوموړې سره مې مرکه کړې. په پیل کې مې ورنه پوښتلې چې دې خپله پخوا د ښځو ورځ لمانځله کنه.
در ململ کې موږ د دې ښځو ورځ ډېره ښه تجلیل والا ټولې ښځې بیې راوغوښتې. ګل پاشان و، کیک و، تحفې و، ټیکري و، دا به ټولو ته ورکول او ښه شعرونه به یې ویل، مطلبونه، هغه داستانونه چې د ښځې افتخار و، هغه ښه تاریخي ښځې به یادولې، د هغو مثالونه به ورکول. د ښځو په ورځ مخکې امکانات و، اوس امکانات نشته، اوس پیسې نشته، هر شی په پیسو وي، اوس مالي امکانات نشته. مخکې به مې ورورم یو شی راوړ، مور به مې وظیفه درلوده یو شعر، اما اوس خو دواړه بېکاره دي، نو اوس داس ناست یادي ورځ نه، هغه مراسم پاته دی، نه هغه ته څوک تجلیلیي، نه څوک هېڅ شی نه دی پاته شي. دا خو جهاني ورځ ده، نو ټول خلک یې تجلیلیي، ټول خلک یې یادوي.
تاسې له مور نه ورور نه مې یادونه وکړه چې د میرمن په ورځ یا د ښځې په ورځ به تاسې لپاره تجلیلوله، چې درته راوړل څه رقم یې تجلیلوله؟
تجلیلول خو یوه تحفه به راوړه، هر شی چې د چا خوښ و هغه به راوړو، نو هغه ډېر ښه موږ ته، خو ډېر ښه وو. او بعضې تلویزیوني خپرونې وي په مکتبو کې، په دفترو کې، هر چیرې، په کورو کې ډېر تجلید و بیرون، نو اوس هغه امکانات نشته. زه خپله یوه خیاطه یمه، د میرمنو په ورځ باید ډېر کار و، یعنی ډېرې جامې مې جوړولې.
څنګه جامې دې جوړولې؟ یعنی میرمنو باید د میرمنې ورځو ته کالي جوړول؟
بله، او فیشني کالي به، کورتي دامنونه به، و نور دغسې جامې به وي، دوی به جوړول فیشني.
د کور میرمنې به که غودي به رسمي دندې درلودلې؟
ډېرې رسمي دندې درلودې، ډېرې بیا دغسې مې په دفترو کې کار کول، په وزارتو کې کار کول. ښځو ورځ به ودی، به د ښځو ورځ لپاره ځانته جامې تیارول.
نن سبا څنګه ده؟ آیا کومه میرمن راغلې تاسو ته کالي راوړي چې د ښځې ورځ لپاره راته وګنډه؟
نه، سږ کال نه څوک راغلی، نو څوک نه دی راغلی. تاسو به بیرون لیدلې، هېڅ اوزه د پخواني پخوا نه ده، هېڅوک نه، اصلا په افغانستان کې چا په یادم نه ده.
دا ولې؟
طالبان راغلي، ښځې نه پرېږدي په کوم دفتر کوم شي کې کار وکړي.
تاسو په نظر د ښځو د ورځې تجلیل دا څومره مهمه ده؟ دا باید ولې تجلیل شي؟
دا یو افتخاري ورځ ده ښځو ته. ښځه په خپل ځان ویاړ کوي، ما ته یوه ورځ نیولې ده، ما ته یو د ښځو ورځ تجلیلیي، نو ښځه په جامه کې، په کور کې، په هر ځای کې یو ارزښت لري. په هغه خاطر دغه ورځ ښځو ته ډېره مهمه ده، ډېر ارزښت لري چې موږ د ښځو ورځو تجلیلوو. نه په افغانستان کې بس کې په پسته جهان کې دا ورځ تجلی ټولو ښځو ته باید مراسم هر شی نیول کېږي. د ښځو ورځ ډېر ښه تجلیلې ده نسبت د اوس وخت کې. یو وخت کې ډېر خوند کول ښه مراسمونه ټول ښځې راغواړي. هغو ته یو پروګرام نسي د ښځې ارزښت معلوموي نړیوال ته وایي سي دغه د ښځه که نیمه جامه د نارینه وو ده نیمه جامه د ښځو هم ده. خو یو وخت سي موږ نیمه جامه پوره کوو نیمه جامه کې موږ یو او نارینه هم دي. چا سي په پولیسو کې دي څوک سي په معلمین دي څوک سي په کور کې دي څوک سي ښځې دي په کور کې دي هغه ټولو ته دي. چا سي په سیاست کې کار کول څه سي برجسته او استادانې وي څوک سي په هنر کې وو یا په سینما کې په هر بخش کې وو نو هغه څوک نه دي پات سي. هغه دي راوغوړي یو برنامه تجدید کې
قدر منه دوستانو د ښځو د ورځې یا اتم د مارچ پکله مختل چې د طالبانو د ویان نظر هم واخلو خو بریالي نشو.
په دې هیله چې افغان میرمنو ته خپل حق ورکړل شي او د ښځو نړیواله ورځ چې نړۍ منلې طالبان هم ومني نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که غواړئ چې له موږ سره خپل نظرونه شریک کړئ نو په دې واټساپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ 00 420 21 40 شپاک سوا بیاو. تر بیا ښه وخت ولرئ. خوښ او آرام اوسئ.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو. اساسي او بشري حقوقونو خبرونه ته مو هر کلی کوم. په پیل کې خو اتم د مارچ د ښځو نړیواله ورځ د افغانستان ټولو ښځو همدارنګه د جهان ټولو ښځو ته مبارکي وایم. قدرمنو اوریدونکو نن هم موږ په اساسي او بشري حقوقونو خبرونه کې د اتم د مارچ د ښځو نړیواله ورځ په ویاړ د ښځو د کار کولو د حق په تړاو باندې بحث لرو. په خبرونه کې راسره میلمه ده عبدالستار سعادت افغان حقوق پوه. په پیل کې به دوی ته ښه راغلاست وایو. خپلې پوښتنې به مطرح کړو. په پیل کې د ښځو د کار کولو د حق په تړاو که یو څه معلومات راکړي.
د ښځو د کار کولو د حق بس په بیلابیلو هیوادونو کې حتی په قارو کې فرق لري. په تاریخي لحاظ پخوا ښځو نارینه وو په قبیلوي ژوند کې هغوی په مشترک ډول باندې کار کاوه او هغه وخت کې هر څومره چې انسان د طبیعت په مقابل کې کمزوری و په هماغه اندازه د ښځې او نارینه هغه اتحاد ته او یو بل ته ضرورت ډیر و. رو رو په هر اندازه چې د ښځې د تملیک بحث مطرح شوی چې نارینه و نقش بیا په دې کې زیات شوی او د کار حق نه په دې یوازې د تملیک له امله دی له امله چې په ځینو ټولنو کې د ښځې د په کور کې د ساتلو د اسی پذیرۍ له امله د ښځو د کار په برخه کې ځینې محدودیتونه ایجاد شوي. حتی په متحده ایالاتو کې په لومړي ځل باندې د 19مې پیړۍ په پای کې د ښځو د حق د کار حق بحث مطرح شوی. همدا رقم په اروپا او ځینو نورو هیوادونو کې مګر په 20مې پیړۍ کې بیا د حقوقو انکشاف وکړ. په ډېر ټولنو کې په رسمیت وپېژندل سو. ورو ورو په 1940 کالو او 1940 کالونو کې د کې البته نړیوال جګړې نه مخکې هم په دې برخه کې ډېر زیات انکشافات راغله. لکه 1903 او 1908 کال کې ځینې پرمختګونه وشول مګر دویمه نړیوال جګړې نه وروسته دوی نقش ډېر زیات شو. اوس په مدرنیټی کې په هغه هیوادونو کې چې عملاتونو ډېر زیات پرمختګ کړی ډېر زیات صنایع لري تولیدات لري اقتصاد ډېر ښه دی هلته د ښځو انرژي ته ضرورت هم ځکه ډېر دی ډېر زیات داخل دي او په درېمې نړۍ کې لا هم په دې برخه کې مشکلات شته ستونزې شته ځکه تنه دا نشته چې ښځو په مخ کې د کار خان شته خلک معنی کېږي اصلا کاری فرصتونه هلته په مجموع کې کم دي.
ساده چې په کومو نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د ښځو د کار کولو البته د کور نه د بهر د ښځو د کار کولو د حق په تړاو تراغلي کنه؟
د ښځو د کار حق د بشري حقوقو په اعلامیه کې ځکه ښځه نارینه سره په ټولو مواردو کې برابره ګڼل شوې ده. همدارز د خزه پوړاندې د تاوتریخوالي د محو کنوانسیون د چې هغه هم په دې باندې تاکید کوي او همدارز د کار نړیوال سازمان هغه اسناد چې هغه د ښځو د کار د حق نه ننګ او ملاتړ کوي.
په ملي قوانینو کې څنګه ساده سیب د موضوع ته اشاره شوې او کنه؟
د افغانستان ملي قوانینو کې خو اوس د دې حقوقي نظام برخلیک ډیر زیات معلوم نه دی، هغه څه اساسي قانون نه ده، نور قوانین نشأت کوي. اوس د اصل سرنوشت نه معلوم، د فروعاتو هم معلوم نه دی، که څه په سکتوري برخو کې پخواني قوانین د تطبیقیږي، اما ډیر زیات واضح دریځ موږ د حکومت لا نه لرو. مثلا د اساسي قانون دوشته ماده کې د ښځو د نارینه حق برابر ګڼل شوی، او د کار په قانون کې هم په همدې شکل باندې ښځو د کار نه اند نارینه په شکل باندې حمایت شوی، او له ښځو ته ډیر زیات داسې مثبت تبعیض په انداز کې امتیازات ورکول شوی. مثلا ښځه که مور کیږي یا که حامله ای، هغه خاص حالتونو کې دوی سره ډیره زیاته مرسته کیدله. د پرمختګ په برخه کې هم داسې و، اما اوس موږ د هغه حقوقي نظام د تطبیق په اړه کې ځینې مواردو کې شاهدان یو، ځینو کې نه یو، اما په مجموع کې د ښځې د کار د حق نه په حقوقي نظام کې ټینګ ملاتړ شوی.
اسلام په دې برخه کې څه ویلي چې ښځې د کوره بهر کار کوي شي که نه شي کوي، یعنی د حق په تړاو په اسلام کې څراغلی کنه؟
زه یو دینی عالم نه یم، په دې باره کې نشم کولای، د رائے خاوند نه یم، د نظر خاوند، ما په اسلامي تاریخ کې اته په غزواتو کې د ښځو نقش راغلی، چې دوی زخمیان تداوی کول، حتی غشي وشتل، غشي جوړول، وبې وړلې په سختو ګرمیو کې، نو یعنی هغه سختو مارکو کې چې د دوی نقش ته ضرورت دی، ژوند نورو برخو کې هم وي. همدار از د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم مشر میرمن، البته هغه وخت کې د اسلام نه مخ کې هغه تجارت کوه او د خپل ور سره کار شروع کړی، نو موږ په اسلام کې د ښځو د نقش او د ونډې په تاریخي لحاظ د هغه ډیر زیات مثالونه لرو.
کچېرې په ټولنه کې ښځو ته د کوره بهر د کار کولو حق ورنکړل شي، هغه ټولنه به ساده څه له کوم ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شي؟
دلته د ملتونو د پرمختګ د کچې په اندازې سره د ضرورت احساسي، یعنی هغه ملتونه چې اوس فعلا د دغه تمدن سرلاری دی، ډیر زیات پرمختګ کړی، د کار ډیر زیات پراخ بستر لري، هلته زخ ډیر ضرورت احساسی کی ورته، حتی هغه د نورې دنیا نه کارګر راغواړي، د خپل ښځې و نارینه خو یې په کار لګیا وي. اما شته داسې ډیر هیوادونه چې حتی نارینه ته یې کار په سختۍ پیدا کیږي، نو د ښځو بس خوله په خپل ځای پرېږده. مګر په مجموع کې هغه ملت که ونشي کولای چې د ښځې او د نارینه د دواړو د انرژي نه استفاده وکړي، د هغه به خامخا لږه انرژي د هغه هیواد بیا رغونه کې او د پرمختګ په مسیر کې مصرفیږي، نو دا یو نقیصه ده. او درېمه نړۍ هیوادونو کې ډیر زیات داسې هیوادونه شته چې هلته ښځو ته د کار بستر ډیر کم دی، حتی نارینه ته هم موقع ډیره زیاته نشته.
ساده چې په افغانستان کې البته په اوسنیو شرایطو کې تاسو دا موضوع څنګه ارزوئ چې تر کومه حده پورې ښځو ته دغه حق ورکړ شوی چې د کوره بهر کار وکړي، او څومره به ورکړ شي په آینده کې؟
اوس شرایط یو څه متفاوت دي. په اول وختو کې د تیر نظام په ړنګېدو سره دلته حتی د ښځو په تعلیم باندې د نجونو محدودیتونه ولګېدل، مګر دا د شپږ میاشتې وروسته اوس پوهنتون نه دوی مخ خلاص دي، ښوونځیو ته به هم لاړ شي، او په دفاترو کې هم هیڅوک د ښځې په نامه تر اوسه پورې عزل شوي نه دي. ځینې ادارات چې ښه فعالیت لري فعال دي، هلته د ښځو حضور هم شته. یوازې د حجاب مسله یې ده چې آسیا هم افغاني ټولنه په هغه باندې تاکید کوي، او ځینو اداراتو کې چې هغه فعالیت نه دي ډېر نشته، هغوی عزل شوي نه دي، کور ته یې ماشونه ورلیږل کیږي. اما د ښځې نقش هلته مهم دی، هغوی باید حضور ولري، د انرژۍ نه باید استفاده وشي، د همدغه اسلامي اصولو او افغاني دود په چوکاټ کې د ارزښتونو مطابق د خزه نقش ته ضرورت ده.
رازو د حکومتونو مکلفیتونه ته چې حکومتونه په دې برخه کې څومره مکلفیت لري چې خزو ته د نورو حقونو ترڅنګ البته د کور د بهر د کار کولو حق هم تامین کړي.
د حکومتونو مسؤلیت امر رقم 39 لپاره ده، د خزو لپاره هم ده. په افغانستان کې به لږ ډیر وي ځکه ډیر زیاتو میرمنو هغوی خپل د کور نارینه د لاسه ورکړي او خپله کور ته مړې ډوډۍ پیدا کوي، یعنې تکافل د عیاشې دوی په غاړه دی. نو زه فکر کوم چې تنه د ښځې د کار نه، د هغه نه مخکې د ښځې آماده کول ډیر زیات مهم دی چې هغه باید ښوونځي ته لاړه شي، هغه به ښوونځي نه وروسته پوهنتون ته لاړه شي او بیا کاري محیط ورته وي چې هغه د ښځې ساویه سطحه باید دومره شي چې هغه د کار جوګه شي.
کور ودان ساده صاحب په پای کې هم ستاس نظر غواړو.
افغانستان کې ښځه ډیره زیاته کړېدلې ده، تر دا نه دوی ډیر زیات زحمت او ډیر زیات درد لیدلی. دغه جګړه کې چې څومره جنازې یا څومره قامتونه چې د خاور ته سپارل کېدل هغه قصه مالته نه خلاصېدله. هغه څوک چې هلته وژل کېدل اکثر یې نارینه به په جګړو کې ونډې اخیستلې یا بیرون د وتلو له امله ډیر زیات قرباني دوی ورکوله. مګر د هغه دردونکې کیسې د داستان هغه اوږده برخه هغه ښځې پورې مربوطه وه. نو ښځې ډیر زیات لاسنیوي ته ضرورت لري، په افغانستان کې نقش ورکول ته ضرورت لري. هیله دا ده چې حکومت د افغانستان اوسنی نظام د اسلامي اصولو او اساساتو ارزښتونو په پام کې نیولو سره او د افغاني دودونو او ارزښتونو پر رعایتولو سره ښځو ته نقش ورکي، ونډه ورکي او دغه اصول، دغه اساسات، دغه ارزښتونه دا باید د ښځې د ملاتړ او د حمایې په برخه کې کار وکړي، نه دا چې دې نه موانع جوړ شي، د ښځې په مخ کې خنډ جوړ شي. ځکه موږ ډیر زیات کار ته ضرورت لرو، جنګونو ډیر زیات ځپلی وو. موږ زمونږ د نارینه و انرژي او هغه توانایي خلاصه کوي، زمونږ د ښځو هم باید ورسره یوځای شي، که نور ملتونه هم یوځای شي. موږ ډیرو زیاتو کلونو ته ضرورت لرو چې دا هیواد بیرته ورغو. نو د دواړو قشرونو، ښځو او نارینه و، دواړو ته ضرورت دی چې د افغانستان په بیارغونه کې مهم نقش ولوبوي.
درنو دوستانو، دا وه د نن ورځې د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا چې د خیر په نورو خپرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږم، تاسو ټول په لیلا سپارم. الله مو مل شه، ښه وخت
پنډکړم بخا.